شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. د کونړ په سرحدي سیمو د څو ورځې څه تیریږي؟
دا پرون رئیس صدر د پاکستان د خوانه د افغانونو را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي.
طالبان په ځواب کې وایي
کله هغه لوري یو راکټ هم راغلی وي، له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی.
په کندهار کې د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي.
زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کې د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د کورونا د نوی بڼې له کابله د کرسمس په درشل کې زرګونه الوتنې لغوه شوې دي او د افغانستان او اماراتو د 19 کلنو کرکټ ټیمونه نن په آسیا جام کې سره مخ دي. دغو موضوعاتو تفصیل لږ وروسته، خو اوس خبرونه له اسدالله لودی اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په قزاقستان کې له 200 افغان محصلانو سره مرسته وشوه. افغان لوبغاړو د ایران او پاکستان لوبغاړو نه د مویتای سیالي وګټلې او د بریتانیا د عامه روغتیا ادارې ویلي په اومیکرون اخته ناروغان ډیر نه بستري دي. بشپړ خبرونه. په قزاقستان کې څه باندې 200 افغان محصلانو سره د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمشنرۍ او د کډوالۍ د نړیوالې ادارې لوري بشري مرسته وشوه. د افغانستان د جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته له هیواده بهر ډیر افغان محصلان چې د افغانستان حکومت یا خپل کورنۍ ورسره مالی مرسته کوله، اوس له سخت اقتصادي تنګسي سره مخامخ شوي دي. د قزاقستان د استانې ټایمز ورځپاڼې د راپور نه مخې په روانه دسمبر میاشت کې د قزاقستان د بیلابیلو پوهنتونونو افغان محصلانو له آی او ایم یا د مهاجرت له نړیوالې ادارې د مرستې غوښتنه وکړه او یې ویل چې په بانکي سیستم کې د خند له کبله د خپلو کورنیو له لوري ورسره مرسته نه کیږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د خپل هیواد په پوهنتونونو کې 1550 افغان محصلانو ته ویزې هم تمدید کړي دي. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د افغان ایرانی او پاکستانی مویتای لوبغاړو ترمنځ سیالۍ کې افغانستان لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د مویتای فدراسیون یو مسول متی الله نوري ازادي راډیو ته ویل چې دا سیالۍ د پنځمې پورې سپایل او پرون مقام پای ته ورسېده.
دا مسابقات بالملی ولا د نیمروز په ولایت کې برگزار شو. نتیجه پاکستان 0 سپایټر او 0 سپایټر دا میډال یو ولا ولس میډال د افغانستان نفرو برته راوړی دي. بریالي وی دي افغانستان
په دې سیالیو کې چې د نیمروز د لوبغاړو په کوربتوب تر سره شوې، ایران دویم او پاکستان دریم مقام خپل کړ. نن د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره افغان لوبډله په آسیایي جام لوبو کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ شوې ده. افغان لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه یې 93 منډې کړې دي په 22 اورونو کې او 3 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو د اطلاعاتو د ویبپاڼې له مخې لږ تر لږه 2415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوي دي او نږدې 10000 نورې الوتنې ځنډېدلې دي. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحده ایالاتونو بهر ته یا هم متحده ایالاتونو ته وو. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په تېرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 50% زیاتې شوې دي. د اجن په سمندرګي کې پرون د کډوالو د وی بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان نو خپل ژوند لاسه ورکړ. سمندرغاړي ځواکونه وایي چې د یونان د پاروس ټاپو په نږدې 8 کیلومترۍ کې د بیړۍ تر ډوبېدو وروسته دوی 12 تنه وژغورل. ژغورل شوو کسانو ویلي چې په بیړۍ کې شاوخوا 80 کسان سپاره وو. چارواکي وایي چې تېره شپه ژغورونکو د نورو تری تم شوو د موندلو لټه وکړه. دا په تېرو څو ورځو کې د یونان په اوبو کې د کډوالو د ډوبېدو دریمه پیښه ده چې د ټولو قربانیانو شمیر تر دې دمه 150 تنو ته رسیدلی دی. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې ښیي چې د کورونا په اومیکرون باندې د اخته شوو کسانو د بسترې کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا NHS د راپور له مخې د کورونا د ډلتا په پرتله پر اومیکرون باندې د اخته شوو کسانو د بسترې کېدو احتمال له 50% تر 70% پورې لږ دی. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره له دې چې د اومیکرون بڼې شدت کم دی، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپریږي او د واکسینونو په وړاندې یې مقاومت ډیر دی. څېړونکي وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا یې له کبله مړینې کمې ښودل کیږي، ښایي له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډیرو خلکو واکسین کړی دی. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی تلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا تلسکوپ به د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب راولي. ټاکل شوی ده چې د جیمز ویب په نوم تلسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د غرمې 1:40 د فضا په لور واستول شي. که چیرته له پلان سره سم فرانسوي توغندی په خپل وخت وتوغول شي، نو په متحده ایالاتونو کې دا جوړ تلسکوپ به چې 6,350 کیلوګرامه وزن لري 6 دقیقې وروسته له توغندي بیل شي او بیا به د نږدې 1 میاشتې په ترڅ کې په فضا کې ځای پر ځای شي. پر دې تلسکوپ 9 میلیارده ډالر لګښت راغلی دی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی.
خبرونه مو آزادي راډیو اوریدل کولی شي. دا خبرونه د آزادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا پر کونړ روان بریدونو ته ځواب ویلی. د دې وزارت د چارواکو له قوله که پاکستاني لوري د توپونو مرمۍ راتوغولي، دوی هم ورته عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا بریدونو زور اخیستی او یوازې پرون ورځ ډیورنډ کرښې ته پر نږدې ولسوالیو لسګونه د توپونو مرمۍ لګېدلې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په دې ویډیو کې ښودل کیږي چې ګنې په کونړ کې د طالبانو ځواکونه پر پاکستاني لوري د دیسي توپونو ډزې کوي. دا ویډیو د خبریالانو اړوند په یو ګروپ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر لخوا خبره شوې ده. وروستیو اونیو کې پاکستان یو ځل بیا په کونړ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې په پرتو ولسوالیو د توپونو مرمۍ راټوغوي. د سیمې خلک وایي له پرون راهیسې په سرکاڼو او شلتن ولسوالیو او ځینې نورو سیمو لسګونه د توپونو او هوان مرمۍ راټوغول شوي دي. ظفرالله د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خپل کور ته نږدې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه وایي.
دا پرون رئیس دا د پاکستان د خوا نه دا وانونه را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي. دو سمدسې وسلې نشته دی چې دا د هماغه خپل نقطې ولولي او بل چې دا مزایل راځي دلته زموږ کورونه تخریبوي. د دې باید زر تر زره دې غم وخوړل شي.
د سیمې بل اوسیدونکی عالمګل بیا وایي که څه هم طالبانو هم مقابل بریدونه کړي، خود پاکستان لخوا د راتوغول کیدونکو هوانونو او توپونو شمیر زیات دی او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولي دي.
طالبانو منګینو چې ډزې کوي، خو داسې موږ ته پته نشه دوا بلته کم ځای نیولي، خو د هغې طرف نه مرمۍ راځي او د خلکو کورونه او مالونو ته زیانونه اړولي دي.
هڅه مو وکړه په کونړ کې له ځایي چارواکو د پاکستان لخوا د شویو بریدونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو کره معلومات واخلو، خو هیڅ چارواکی خبرو ته حاضر نه شو. خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت پیاوی دا بریدونه یې بی ځوابه نه دي پریښي. د دې وزارت د چارواکو له قوله د خپل مسؤلیت بولي چې د پاکستان لخوا د شویو بریدونو پر وړاندې عکس العمل وښيي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل
کله هغه لوري یو راکټ هم راغلی وي، له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی. مطلب دا چې موږ بې تفاوت نه شو پاتې کېدلی، ځواب ورکوونکي یو او ځواب ورکوو.
پرون د طالبانو د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین هم ننګرهار او کونړ ته تللی و. د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، د ښاغلي فصیح الدین له قوله لیکل شوي ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي، خو که پر خاوره یې تیری وشي پر وړاندې غلی نه پاتې کیږي. وروستیو کې په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ کشمکشونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د طالبانو د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس د لالپوري ولسوالۍ په پلوڅۍ سیمه کې د پاکستاني عسکرو لخوا د ځغان تار د غځولو مخنیوی کړی و. پر کونړ د هوان او توپونو بریتونه د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له واکمنۍ پیل شوی او تر اوسه روان دي. له هغه تر ننه پاکستان د دې ستونزې د حل ژمنه کړې، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بریدونو هدف څه دی. د ښاغلي کرزی او ښاغلي اشرف غنی حکومتونو هم دا واضحه کړې نه وه چې پاکستان د کوم هدف لپاره پر کونړ او ننګرهار توغندیز بریدونه کوي.
و امریدل چې له څو ورځو راهیسې د ډیورند کرښې له اخوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه کیږي، او د طالبانو دفاع وزارت هم وویل چې دغه بریدونه بې ځوابه نه دي پریښي. په دې وروستیو کې د دوی د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم دغه سرحدي سیمو ته تللی و او ویلي و چې د بریدونو ځواب به ورکوي. په همدې ارتباط باندې د آزاد اروپا مشال راډیو له همکار ښاغلي احمد شاه اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب، خیر راغلی سټوډیو ته. و موریدل چې راکټونه بیا را شروع شوي دي د کونړ په سرحدي سیمو باندې، د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي، یا حداقل په رسنیو کې په دې ارتباط باندې څه شته؟
د راکټونو موضوع لکه څنګه چې په راپور کې هم ذکر شو چې دا پخوانی موضوع ده، آن د ولسمشر حامد کرزی په دور کې هم دغه راکټونه توغول کېدل، بیا د ولسمشر اشرف غنی په دور کې هم، بیا د هغه وخت د حکومتونو سره ډېرې غوښتنې وسوې، افغان ولس غوښتنې ورسره وکړې چې تاسو هم ورته ځواب ورکړئ. خو د ولسمشر حامد کرزی بیان هغه وخت ډېر مشهور سوچ هغه به ویل چې که د دې خواسته موږ ځوابي برید وکړو، هغه خواتم پښتانه پراته دي، د کرښې غاړې ته باجوړ دی یا ډېر دی دغه سیمې دي، نو هلته هم پښتانه زیانمن کیږي. نو لیازه ځینې خلک هم دا غواړي چې د دواړو ولسونو ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي، نو نه غواړي چې هغه خواته ورته اقدام وکړي. کله چې د طالبانو حکومت رالی، خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان چونکې د افغان طالبانو سره جوړ دی، نو کېدای شي دغه بریدونه تم سي. خو بیا هم دغه بریدونه روان دي، په د تیر ورځو کې په دې کې څه زیاتوالی رامنځته سو. قسم د دا اوسنۍ بریدونو په اړه د افغان د پاکستان حکومتي چارواکو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې به دوی دا ویل چې د ها خواسته پر دوی باندې وسلوال بریدونه کیږي، نو دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره هلته بریدونه
کوي. راغلی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو لپاره ګواکي چې دوی دغه سکار کوي، په دې اړه باندې څه ویل شوي دي، چا یې غواړي هم داسې کار وکړي که څنګه؟
همدغه دوی همدغه خبره کوله چې یو خواته وسلوال د وسلوالو سره د دوی مراد د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان غړي وه، چې دوی په وینا هلته دوی پټ دي او د دې ځای سفر د پاکستان پر امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو دا ځل دوی څه نه دی ویلي، او پاتې سو د سیمه خاردار موضوع، د سیمه خاردار د موضوع په اړه د پاکستان مقاماتو دا ویلي دي چې دوی د طالبانو له لوري سره خبري وکړلې، خدای نه د واضح کړي چې پر کوم کچ طالبان سره دوی دا خبري وکړي. دوی ول د دې ورسته کې چیرې سیمه خردار لګول کېدی، نو دا به د دواړو لورو په خوښه باندې لګول کېږي.
اغزن سیم پښتنه دیم ځواب کړ، زغواړم پښتم چې د پاکستان پارلمان کې خصوصا سناج رګه کې بحث شوی و د افغانستان په ارتباط باندې، آیا همدغه ورستي پیښې او تحولات کنه کومه بل موضوع؟
همدغه ورستي پیښې تحولات د دې د سنا د بحث مهمه موضوع. د اپوزیشن زیاتره غړو د پاکستان له حکومت څخه دا غوښتنه کول چې تاسو کله هم د افغانستان په اړه خپل تګلارې جوړوي، نو اقلا هغه باید پارلمان ته راوړي، د پارلمان ستر تصویب یا بحث وروسته باید تاسو هغه عملي کړئ. خو حکومت پر خپل سر باندې خبري کوي، یعنی دا خبري یو خوا د افغان حکومت سره دي او بل خوا د تحریک طالبان پاکستان سره دي، چې د نومبر پر 9 باندې دوی خبري پیل کړي وي او یو میاشتنی اور بند کړي وو، بیا د دسمبر پر 9 باندې دا اور بند پاتې ورسېدي او طالبانو یعنی پاکستاني طالبانو یو ځل بیا خپل بریدونه ته دوام ورکړي دي. نو د پاکستان د اپوزیشن غړي دا غواړي چې هر تګلارې بهرنی تګلارې چې د پاکستان حکومت پر مخ وړي باید دیواري پارلمان ته راوړي، هلته د بحث لاندې راولي چې کله تصویب سي بیا پر مخ یوسي.
ډیره مننه کوم محمد شاه اعظمي د مشال رادیو خبريالو چې د کونړ پر سره د سیمو ورستي راکټي بریدونه هم دارنګ د پاکستان په سناجر کې د افغانستان په تړاو د بحثونو په اړه باندې خپل معلومات له موږ سره شریک کړه.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو تخا.
اوس هم ده اقتصاد نړۍ خبرونه واوره.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونوي ټاکل شوې چې نن د افغانستان او قزاقستان د سوداګرو او د هغه هیواد د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو ترمنځ په کابل کې وګړه غونډه جوړ شي. دا څرګندونې د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې تړاو د جوړ شوي نندارتون پی وی څنډه کې رسنۍ ته وکړې. ښاغلی الکوزی وي دغه سوداګر د قزاقستان د سوداګرۍ وزارت د یو پلاوي په ملتیا کابل ته راغلی دي چې په غونډه کې به د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو او د سوداګرو ترمنځ په سوداګریزو تړونونو کې د ستونزو د هواري په اړه به هم خبرې وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي په نننی نندارتون کې چې د قزاقستاني سوداګریز پلاوي د راتګ په مناسبت جوړ شوی دی، افغانی کرنیز تولیدات، کھنی تولیدات، لاسی صنایع او افغانی غالی نندارې ته خودل شوې دي. د نفتی مواد سوداګر د خپل کار په وړاندې د پروتو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دغه سوداګر د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې د نفتی موادو د واردولو په برخه کې د زیاتو اسانتیاو د رامنځته کېدو ترڅنګ د لوړو تعرفو د کمیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېر ورځ ناوخته په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل د نفتی موادو سوداګر د غشان د خونې له چارواکو سره د امنیتي ستونزو په اړه هم خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د خبر ځای په خبره د سوداګرۍ خونې مسؤلینو دغه سوداګرو ته د هر ډول همکارۍ ترڅنګ د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړی دی. دغه سوداګر داسې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره د خپلو ستونزو په اړه ګوري چې اوس د افغانستان په ټولو ښارونو کې د نفتي موادو بیې له هر بل وخت څخه لوړې شوې دي. اوس مهال په کابل کې یو کیلو ګاز 100 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 90 افغانۍ پلورل کیږي او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 102 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 112 افغانۍ 95 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 60 پوله، یو سوډریال 60 افغانۍ پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 215 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. را به شو د کورونا په اړه باندې د وروستیو تحولاتو په ارتباط راپور ته. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونو الوتنې لغوه شوي. د الوتنو د اطلاعاتو د ویب پاڼې له مخې لږ تر لږه 2415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوي او نږدې 1000 نورې الوتنې هم ځنډېدلې. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحدو ایالتونو بهر ته یا هم متحد ایالتونو ته وو. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالتونو کې په تیره یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي. په همدې موضوع باندې عصمت ساروان له موږ سره جزئیات شریکوي.
ډېره مننه. په نړۍ کې زرګونه الوتنې د کرسمس په شپو ورځو کې له دې کبله لغوه شوې چې د کورونا نوې بڼې اومیکرون خپره شوې ده. د الوتنو د څرک لګولو د ویب پاڼې پر اساس د کرسمس یا د عیسویانو د مذهبي اختر په درشل کې لږ تر لږه 2415 الوتنې لغوه شوې دي. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحدو ایالتونو بهر ته وي یا هم په متحدو ایالتونو کې دننه وي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په تیرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي. د امریکا یونایټیډ او دلتا هوایي شرکتونو ویلي چې د پرسونل د کموالي له کبله الوتنې لغوه کړې دي. که څه هم د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې د دلتا په شان خطرناک او شدید نه ده، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر او چټک خپریږي. د بریتانیا د عامه روغتیا ادارې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې لومړنۍ نشي او احصایې ښیي چې د کورونا په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بسترې کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا ان ایچ ایس د راپور له مخې د کورونا د دلتا په پرتله په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بسترې کېدو احتمال له 500 تر 70 سلنې لږ دی. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره لدی چې د اومیکرون بڼې شدت لږ دی، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپریږي او د واکسینونو په وړاندې مقاومت ډېر دی. څېړونکي په عین حال کې وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا له دې کبله مړینې کمې ښودل کېږي، شاید له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډېرو خلکو واکسین کړی دی. د بریتانیا د حکومت د معلوماتو له مخې د دسمبر په 3 په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 1,02,168 نوي پیښې ثبت شوې دي چې درې ورځې سر په سر ریکارډ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې د متوسطي او لیسې دورې انجونې زده کوونکي وایي چې باید د دوی زده کړې بیرته پیل شي. دوی وایي په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي او کارکوونکي دي، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې. ښځینه زده کوونکي وایي که زده کړې ژر پیل نه شي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د پوهنې وزارت د یوې ځانګړې لایحې وروسته د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته ولاړ شي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مرستو غوښتنه دا ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د مسعودې په نوم د نهم ټولګي یو بل زده کوونکی وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې له کوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسي روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل موږ ته هیڅ قناعت ور نه دی، ځکه په ځینو ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینو ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړې صنفو دی بند دي، ځکه ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې چې د ښځو د تعلیم ده. نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې، تر ډېر حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه اناسو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي وسي؟
د کندهار یو مدني فعال محیب هوتک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیمو څخه بیا تر دولسم سیمو پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب حوزه کې دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دلته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خان سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل پاړه پر یوې ځانګړې طرحې کار پیل کړی چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل سي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان، جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتب سي، او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندې، زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانې چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپېریال کې ولاړ شي، په ښه ماحول کې ولاړ شي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را، خپلو درسو ته دې په سالمه فضا کې ولاړ شي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډېرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنیو په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
نور بس دی. لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ. له غرایسي په یواد کې د ښځو لپاره د بې برخې کېدو او په سیاسي ډګر کې د ګوښه کېدو په اړه نړیوالو او افغانانو وخت په وخت سخت اندېښنه ښودلې. په دې موضوع ملالۍ بشیر د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ له مرستیالې فروزان رسولي سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ولې مهم دی او که ښځو ته په دې برخه کې ونډه ورنه کړل شي دا به د افغانستان څومره په زیان وي.
کچیر شزی په سیاسي دګر کې په شډاول باندې خپل سهم ولري مشارکت ولري دا د دې بایس ګرځي چې په ټولنې کې د شزی هغه کم حقوق چې دی هغه په سم ډول او په شتو غوړته ورسیږي. د شزو سیاسي مشارکت په دې معنا ده چې په ټولنې کې شزی کولای شي خپل ټول حقوق چې هغه لري یا کم مسولیتونه چې په ټولنې کې لري. موږ د یو شهروند په حیث باندې یوازې حقوق نه لرو بلکې مسولیتونه هم لرو. نو هم مسولیت چې شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسولیت هم لرو خپل د ټولنې پر وړاندې باندې او موږ حقوق هم لرو لکه څنګه چې نارینه لري هماغه شزنه هم لري. خو شزه هغه وخت کولی شي چې دغه ټول حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي او مسولیتونه په ښه ډول ترسره کړي کله چې دوی سیاسي حقوق ولري. پدې چې موږ په دې باور یو چې کله د سیاسي کچه باندې شز شتون لري او سیاست دګر کې هغوی خپل ونده لري دا په دې معنی چې د هغوی ځغ په شډاول باندې اوریدل کیږي. سیاسيونو ته هغه کسان چې پالیسي جوړوي سیاست مداران دي د نړۍ په کچه د ملي کچه باندې د هغوی ځغ په شډاول باندې رسول کیږي د هغوی مشکلاتو ته په شډاول توجه کیږي او موږ فکر نه کوو چې یو نارینه هغه د شوز د مشکلاتو څخه خبر ووسی او په هغه ډول ورته توجه ووسی چې کله د شوزي موجود نه په سیاست کې. او د دې یو ډیر ښه مثال دا اوس دی کوم چې اوس متوجه شو مثلا په افغانستان کې د ټول ستونزې مشکلات چې شتون لري په فعلي حالت کې زه فکر کوم د دې یو لوی لامل همدا دی چې شوزي سیاسي مشارکت نه دی ورکړل شوی. هغوی په سیاست کې فعلاً هیڅ ډول باندې ونډه نه لري نه په کابینه کې نه په نورو برخو کې بلکې هغه څه یو لږ چې سیاست مداران یې درلودل هغوی هم د مختلف ګواښونو مشکلاتو سره د مخامخ کېدو له کبله فعلاً د لرې څخه د هیواد څخه د باندې د خپل فعالیتونو مخته وړي چې د هغې بیا خپل نور مشکلات هم شته.
بله فروزانجانی، تاسو یادونه وکړه چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ډیر مهم دی. تاسو دا هم وویل چې په ټولنه کې ټول وګړي یو ډول مسؤلیت هم لري. په دې برخه کې ښځې څومره توانیدلې دي تر اوسه؟
سیاستمداران عموما د دوی یو د عمومي مسؤلیتونو څخه د قانون جوړونه ده، هغه هم د دوی د هغه یو مسؤلیتونو څخه راځي چې البته په رسمي سختار کې هغه کار ډېر ترسره کوي. خو سیاستمداران د قانون په تغییر کې او په دې یعنی خپل هغه په عموم کې هغه خپل تاثیر او اغیزه ورباندې لري د هیواد په قوانین او قوانین تطبیقول. اصلا خپل قانون یو اجتماعي قرارداد دی، یو اجتماعي تړون دی چې هغه په ټولنې کې د هغې مسؤلیت هر وګړی لري که هغه نارینه ده او که هغه ښځینه ده. کله چې قانون ماتیږي د قانون څخه د غېده ماتولو جزاء هغه هم نارینه ته ورکول کیږي هم ښځینه ته ورکول کیږي. کله چې دواړه د قانون په پرتاله د هغې مخته دواړه په یو ډول باندې هغه ته جزاء ورکول کیږي نو دا مهمه ده چې باید دوی د هغه قانون په جوړولو کې هم خپل برابر سهم ولري. په تیره کې مشکلات خو همیشه سه یوازې په افغانستان کې نه، د نړۍ په کچه باندې شزی د مشکلات سر مخه دي. خو البته په یو هیواد کې کچه ډیره ده، په یو هیواد کې کچه کمه ده د ستونزو. نو افغانستان په دې چې یو شاته پاتې هیواد دی د پلوشتو کلونه هم ډیر وخت راهیسې دلته جګړه روانه ده، مشکلات ډیر زیات دي، امنیتي ستونزې ډیر زیات دي. دا ټول د دې پیسې وګرځېدلې چې شزی په هغه ډول چې باید په سیاست کې ونډه ولري فعالیت ولري د هغې مخنیوي وکړي. نو له همدې کبله په تیره کې هم ستونزې ډیر زیاتې وې، ولې بیا هم تر اوسني حالت نه اقلا هغه وخت موږ په کابینې کې شزی درلودلې، موږ په حزبونه په دې اخر کې یو دوه جوړ شوي وو چې د ښځو لخوا رهبري کېدله او ښځو همیشه خپل ځغ درلودلی په دولت کې هغوی شتون درلودلی د مشوره ورکولو په کچه سلاکار په کچه باندې ښځو شتون درلودلی. نو په تیره کې ستونزې وې، خو بیا هم د ښځو ګډون لیدل کېدی او هغه د پرمختګ په حالت کې و چې نورې هم شزي سیستم تراسي.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر حکومت کې شزو په ولسی جرګه کې د خلکو ته استازو د سناتورانو د وزیرانو او سفیرانو په توګه ځان تر سره کړی. دا د افغانستان غونډې هیواد لپاره څومره یو لوی لاسته راوړنه بلل کېدای سي چې باید خوندي پاته سوی وای؟
دا یو ډیر لوی لاسته راوړنه وه. دغه ټول د دې باعث ولا د شزو هغه مشکلات چې مثلا د مذاکراتي کم ټیم کې هغه څلور میرمنې چې شتون درلودلی موږ هغو سره همیشه ناستې درلودلی، همیشه د شزو مشکلات به مو شریکوله. د ولایتو په کچه باندې شزی به موږ د کنفرانسو له لارې له طریقه آنلاین د هغوی جلسات به مو د هغو شزو سره د هغوی اړیکې ټینګولې، ټولو به خپل مشکلات شریک کړل د دو سره، او هغه میرمنې هغه مشکلات چې دوی اوریدل هغه به د مذاکرات د مخالف ټیم سره چې کله هغوی بحثونه کوله هغې سره به هغه مشکلات همیشه دوی یادوله.
د ښځو د حقونو او سیاسي مشارکت په ارتباط د دغې مرکې بشپړه بڼه به وروستنیو پروګرامونو کې درته خپره کړو، خو اوس چې وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 دی، لنډ خبرونه له اسدالله لودی نه اورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کوناړې د پاکستان توغندیزو بریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی. دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته ویل کله هغه لوري یو راکټ هم راغلی وی له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی دی. د په وینا طالبان په دې اړه به تفاوته نشي پاتې کېدلی. د افغانستان او متحده عربی اماراتو لوبډلې نن په آسیایي جام کې د لوبې ډګر ته ښکته شوې دي. تر اوسه د افغانستان لس کلنو په 400 اورونو کې 140 منډې کړي او شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. په قزاقستان کې څه باندې 200 افغان محصلانو سره د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمشنري او د مهاجرت د نړیوال ادارې لوري مرسته شوې ده. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د افغان ایرانی او پاکستانی موئتای لوبغاړو ترمن سیالي کې افغانستان لومړی مقام خپل کړی. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کریسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. پلوته د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې ښیي چې د کورونا په اومیکرون باندې د اخته شوو کسانو د بسترې کېدو احتمال لږ دی. د ایجه سمندرګي کې پرون د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی تلسکوپ واستوي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وربشو د پروګرام د دویمې نیمایي برخه ته په دویمې نیمایي کې ټوله برخه د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کوکنارو په نوې فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی.
د مجبورۍ په خاطر د هلمند او د افغانستان ټول ولسونه دې ته مجبور شوی دی چې کوکنار خپل پمځکو باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر بند شوی دی.
په دې ځمکه کې کبل هیڅ نه وي، یو خیمه او یو پټو دې مرسته راسره وکړي.
دا چې له معتادو امیدوارو ښځو سره تر لنګواله مخکې او وروسته مرسته کول دوی ته څه ګټه لري، په دې اړه مو له ډاکټرې شینکۍ مینوال سره مرکه کړې ده.
دوی ته ما پوهاوی ورکوو چې دې ښځې باید په شفاخانو کې ولادتو کې ول شدید احتیاط دوره کې ده.
د شفیع په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله تدریس راڅخه پاتې شو.
معتاد سره همیشه خپل د عمل په فکر کې اوسېږي. اغم د شاګرد څخه هم ساتي چې تدریس وکړي.
او د پروګرام په پای کې به یو پزله پوری ډرامه واوري.
ولې ژاړي ګورې؟ څه خبره ده؟ په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟ ټول را پوری خان ګران دي او په خبرو نه راکبي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو تازه کښت تقریبا پای ته رسیدلی او په دې فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویان د کوکنارو نه کرلو په اړه ځواب نه وایي، خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی تر اوسه د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي امر نه دی ترلاسه کړی. د موضوع نور جزئیات بس موږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د لیندۍ د میاشتې په لومړیو کې چې د کوکنارو نوی کښت پیل شوی و، اوس نږدې پای ته رسېدلی دی. د دې سیمو ځینو خلکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د بندېدو په اړه اندېښنه درلوده، خو حکومت تر اوسه پورې دوی ته په رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي محمد هاشم الکوزی د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو پټه خوله پاتې کېدلو لامل په ظاهر د افغانستان تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې هغه پیسې بولي چې د امریکا متحده ایالتونو لخوا کنګل شوي دي.
د افغانانو پیسې چې امریکا کنګل کړي دي او د طالبانو اسلامي اماراته یا دلته موجوده حکومت یې نه راستوي. د بلې خوا څخه هغه ولایتونه کې چې وچکلي ده دلته هیڅ کښت هلته چې وی کوي هغه کښتونه هلته ساز نه کوي، هلته کښتونه بېچارهګانو باندې مځکې تاوان دي، پر بزګرو باندې هیڅ حاصل په لاس نه ورته راوړي. نو د مجبورۍ په خاطر د هلمند او د افغانستان ټولو ولسونه دې ته مجبوره شوي دي چې کوکنار خپل په مځکو باندې وکړي.
څلور میاشتې مخکې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم دوی ویان یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال په یوه شرط د کوکنارو کښت منع اعلان کړ، خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ رسمي حکم نه دی صادر شوی. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د حکومت تازه دریځ وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویاندویان زموږ له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم خبرو کولو ته حاضر نه شول. د هلمند ولایت زراعت ریاست د پلان مدیر مولوي عبدالحمید هم دا مني چې تر اوسه دوی ته کابل د کوکنار د منع کولو په اړه رسمي حکم نه دی استولی.
عمارت یې بند کړي، امر وکړي بیا خلک نه کړي، بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریخ هم ونه لیدل شي.
د ملګرو ملتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې له 3 کالو راهیسې هر کال د افغانستان د ټولو تاریخو بسول کې اتیا یوازې د هلمند ولایت څخه ترلاسه کېدل. د ولسي جرګې پخوانی غړي کریم اتل وایي د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي، بلکې د کوکنارو په کښت کې له بزګرو سره همکاري هم کوي.
د طالبانو حکومت هیڅ یو دهقان په هیڅ سم کې نه ویلي چې تاسو مخدره توکو کار کړئ باید بند کړئ، او لا هم د پراخېدو په برخه کې ورسره همکاري کوي، کوشش کوي چې هر څومره ډېر مخدره توکو کار کړئ اوسې طالبان په دې برخه کې هیڅ نو ممانعت نه لري. او زه یو مثال د هلمند ولایت وایم، سږ کال د معلومات له مخې څخه تقریبا دغه فیصدي 95% په هلمند ولایت کې واضح رسېده.
په 2000 میلادي کال کې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې ګډې سروې ښوولې وه چې په دې کال کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه، خو اوس 2020 میلادي کال هم پای ته رسېږي. داسې رسمي شمېرې نه دي خپرې شوي چې په افغانستان کې څومره تاریخ تولید شوي او په څومره مځکو او څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کوکنارو په نوي فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د تریمادول ګولیو نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې فرشتي انیس خبرې واورو.
خپل تریمادول چې دا د اوپیوید خاندان نه دی، د مخدراتو نه په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خود سرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دې ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري. تریمادول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوي دپاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کېږي تر څو د شخص درد آرامه کړي. خو بیا اوږدمهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږدمهاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کېږي. کله چې یو شخص دا په اوږدمهاله واخلي مثلا پوراس کی کدی دو ټابلیټ اغست د دادری کی سالور کی امداس د دې د وجود مقاومت دې په مقابل کې لوړ کیږي دا به مجبور دي چې د دې نه زیات واخلي د خپل په دماغ باندې تاثیر کوي په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي شخص ته سرګیچی پیدا کیږي سردردی پیدا کیږي استراب ورته پیدا کیږي تشویش خفګان خپل ځان باندې کنټرول نه لري اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي امداس په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښت پیدا کیږي د سم لیدلای نشي او دیتا د زړه بدوالی پیدا کیږي اسهالات پیدا کیږي استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتیاي خرابيږي بل خبره دا چې دا شخص ته کم خونی پیدا کوي دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه چیټ سن کې بعد هیڅ استفاده و نشي دینه څنګه چې ویلې ماشومان وجود دا هضموي نشي نو دیتا لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده و نشي حمله خزو ته دا ورکول کیږي نه که ورکول کیږي باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کیږي یو امیدوار خزې چې په دې باندې روغ دي دا کولای شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکی وسی او یا هم دماغی وسی فزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي سن ډیر زیات جګ دی مګم دا ورکه دی دا صحیح یادوي نشي یو مور شه دوه امیدواری په وخت کې دی داونه استفاده کوي کله چې د ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دی
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر بند سوی دی د هرات د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر د بودیجې نه درلودلو له امله درېدلی دی له بلې خوا له دوو میاشتو راهیسې د هوا په سړېدو سره په هرات ښار کې 15 معتادین د یخنۍ له امله مړه شوي دي د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې دوی ته په ورځ کې له دوو څخه تر 15 پورې د معتادینو مړي وروړل کیږي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
پنځوس کلن معتاد محمد رضا خپل معتاد ملګري ته د بې سرپنایي او سړې هوا له امله شکایت کوي محمد رضا چې 14 کاله کېږي نشه کوي خپلې کورنۍ شړلی او اوس د هرات ښار د واټونو پر غاړه په سړه هوا کې شپې او ورځې تېروي د ده په وینا میرمن او شپږ زامن یې په ایران کې اوسېږي او دی په هرات کې یوازې پاتې دی دی د خپلو معتادو ملګرو له امله ویر کوي چې سړې هوا وژلې دي
سردی و سرما و خونوکی و اینا خیلی
هوا دیر سرده ده دویش پی مرد که دره معتادین پا پاکی مرس ول ده معتادین ستونزو تا هیچ سوک پام نکوی
کسی رسیدگی نمی کنه
د هرات ښار ډیری معتادین د سرپنا او درملنې په لټه کې دي خو دا معتادین په اوسني وضعیت کې یوازې او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي له دې جملې څخه یوه هم 15 کلنه لیلی ده چې نشه یي موادو بې سرپنا او ستومنه کړې ده دا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د درملنې زمینه ورته برابره کړي
په دې زمین کې کبل هیڅ نه وي یوه خیمه او یو پټو دې مرسته راسره وکړي په خیمه کې به ځوان کړو او لږ تر لږه له سړې هوا څخه به وژغورل شو
که څه هم تر اوسه پورې په هرات ولایت کې واوره او باران نه دی ورېدلی خو د سړې هوا له امله د معتادینو تلفات مخ پر ډېرېدو دي په دوه وروستیو اونیو کې چې د هوا درجه -8 سانتي ګراډ ته رسېدلې ده په هرات ښار کې 19 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي دي د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد عارف جلالي وایي چې دوی ته په ورځ کې له دوو څخه بیا تر 15 پورې د معتادینو مړي ورول کیږي
د اقرب د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه پورې حوزوي روغتون ته د معتادینو ټول 15 مړي راوړل شوي معمولا روغتون ته په ورځ کې 2-4 یا 5 مړي راوړل کیږي
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر درېدلی دی یوازې په هرات ښار کې د معتادینو د درملنې 10 خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې د سلو معتادینو درملنه کوي او لګښت هم خپل د معتادینو کورنۍ ورکوي د هرات د صحت عامې مرستیال ډاکټر محمد آصف کبیر وایي په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو فعالیت د بودیجې د نشتوالي له امله درېدلی دی
په هرات ولایت کې د غوریان ولسوالۍ په ګډون د معتادینو د درملنې مرکزونو 360 بسترونه د بهرنیو مرستندوی ادارو یا ډونرانو په مرستو پورې تړلي وه اوس د دې معتادینو درملنه نه کیږي ځکه چې د خوړو او درملو لپاره بودیجه نشته
د هرات د صحت عامیر ریاست د شمیرو لمخي په دې ولایت کې 50000 موتادین ژوند کوي چې له دې جملې څخه نږدې 15000 سرپناه نه لري. دوی د واټونو پر غاړه او یا هدیرو کې شپې او ورځې تیروي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په هرات ولایت کې د موتادینو درملنې بهیر بند شوی دی.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. له معتادو امیدوارو ښځو سره تر لنګواله مخکې او وروسته مرسته کول هغه پروګرام دی چې د نجات په نوم یوې غیر دولتي موسسې لخوا عملي کیږي. دا چې دا پروګرام امیدوارو ښځو ته څه ګټه لري او له دوی سره څه ډول مرستې کیږي، په دې اړه مو د دې پروګرام نو مسؤلې ډاکټرې شینکۍ مینهوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو د دې پروګرام د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
بعضې ښځې د تداوي په جریان کې یا بعض مخکې د تداوي نه دوی بعضې عملدارې ښځې دي. بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده او دا ښځې معتادې دي که نه، د جریان د معتادیت کې عمل لري. نو مونږ آګاهي عامه پوهاوی ورکوو چې دوی باید شفاخانو کې ولادت کوي، ولې چې دوی کېدای شي دوی سوی اشکال ولادي ولري یا مخکې د وخت نه دا ولادت کوي. بعض وخت ماشومان کم وزن وي، کله چې مونږ دوی کورونو ته ځو بیا دوی فامیلي سره کورنۍ سره مثلا میړه سره خواښې سره یا نور د کور هغه کوم چې دوی سره د دې اختیار دی دوی سره مونږ خبرې کوو، دوی ته ما پوهاوی ورکوو چې دوی ښځې باید په شفاخانو کې ولادت وکړي، ولې چې دوی د احتیاط دوره کې ده. دوی کمخونی مقاومت یې ډېر کته وي، ډېر زر عصباني کېږي. معتاد ښځې ډېر ستونزې لري، نه شي کولی چې دغه درد تحمل کړي.
که دغه د مخکې تر ولادت او وروسته د ولادت او د ولادت په جریان کې د دوی پر دغه مراحلو راته خبرې وکوي شي، تاسو څه مرسته ورسره کوئ په دغه درو مراحلو کې؟
دا درې مراحل چې یو مخکې د ولادت ده، د زیږیدنه په جریان او وروسته د زیږیدنه. د ولادت نه مخکې دوره چې هغه انتي نیتل کیر وي یا انسی دوره ده، درې میاشتې پورې ده چې دې کې د ښځې دردونه پیدا کوي، ډېر زیات شدید دلبدیګان لري چې موږ دې ته بیا معلومات ورکوو چې دا دلبدي د ارازي د خیر په خپل بخسر کې یا کوم دوا ته ضرورت بل د وینې معاینه ورکوو چې کم خون ده، دا څه رقم دې د کم خونې دوا چې فولیک اسید ټابلیټونه ورته دې ته موږ ورکوو. د دې دوا څنګه مثلا بعض دردونه پیدا کوي، د درد لپاره دوا ورکوو. بیا هم روحي تداوي گائی ورکو، روحی تداوی کو، بیا دام لگے درم ترم استر کے چہ سلورم میش نہ شروع کی گتر شپگم میش پورے دے کہ باز خز امیانہ وچ بولی درد با من کاذب در دنیا پری میچور کنٹراکشن ورتے دغه دردون ارته پیدا کی دے کہ من دوا ورکو. بل تغزی کی بعد دیر متوجی شے چہ بعد چی شے کوم چ خوراک او خوراکی ما چ لاس رسائی لری مثلا دا صاحب دا و شدی دا گئی دی پروتین مواد بل خوب استرات تدیر دی ضرورت لری. بیا درم ترم استر دے ملگی چ کیږي دا اته من هم لاسن تر سوچ دی ولادت کې باید دی فشار مونږ روز مارا یا کا پفته کې امیاش کې دی فشار چې چې دی فشار باید جیک نه وي. کله چې دی دا د ولادت مرحله شروع شي که مونږ کلینیک خو مونږ دلته مونږ په سر راځي مونږ معاینه کوو ریفر شیټ ورته کا کور کور کې مونږ دی تاګي ورکړه چې باید شفاخانه ته وي سي اتمنه یا شفاخانه کې باید ولادت دا کومک مو سره کو شفاخانه ته لږ په نرمال شکل باید دلته شفاخانه کې ولادت کی.
تر ولادت وروسته بیا تاسو له دوی سره دغه شی خځو سره څه مرسته کوي؟
وروسته د ولادت چې دی ته پوسټ نیټل کیر بیا مونږ جسمي او روحي مریضان دا مریضان تداوي کوو او دا که خونریزي ولري د خونریزي جلوګیري مونږ کوو. که کم خونې دی ته مونږ متوجه کیږو په غذا باندې فشار استراحت وکړي، ښه کومه غذا چې لاسرسی لري هغه د وخوري او بل ماشوم ته باید خپل شیدې هر 15 دقیقې 6 دقیقې بعد ماشوم ته شیدې ورکړي چې ته باید څه رقم د دې نظافت مراکم محیطي نظافت یا شخصي افضل صحه دا باید په نظر
کې دا مونږ ټول راته دی که بعد ولادته
کله کله د ډاکټر صاحب د شکی چې ځینې ښځې چې هغوی د حمل په جریان کې نشه کړې وي دغه نشه د دوی پر دغه ماشوم باندې هم تاثیر کوي، یا ماشوم چې پیدا کېږي هغه نشه یي دنیا ته راځي یا بل مشکل باندې اخته وي، په دې برخه کې تاسو دوی سره څه مرسته کوئ؟
مونږ دوی ته عامه پوهاوی ورکوو، ورته وایو چې دا نشه یي مواد په ماشوم مثلا سوی شکل ده، یا بعضې دي چې مثلا الکول استفاده کوي دوی مخکې د وخت نه ولادت کوي، یا که مثلا بعضې ښځې دي سګرټ څکي یا دا تریاک چې دا د ماشوم د سږو التهاب سبب کېږي، اسما برانشیت ورته وي چې د سږو یو تکلیف ده، دا او کاله پورې بیا دا دوام کوي، بل ماشوم سوی شکل راځي، وزن کمی، دا مو معلومات ورکو دوی پرې پوهېږي. او مونږ هیڅ وخت د عمل دوران کې مونږ د مواد پرې نشو کولی چې قطع کړو، ولې کله چې دوی مواد قطع کړي دوی ته ډېر زیات شدید کنتراکشنونه یا دردونه پیدا کېږي، دغه دردونه سبب د سخت کېږي، مخکې د وخت نه خوني زیګانې ورته پیدا کېږي. معتاد ښځې چې ولادت کوي دا ماشومان نسبت نارمل ښځو نه فرق کوي، دا ماشومان وزن کمی، ډېر ژاړي، ډېر نارامي، دا بعضې میندې ډېر وارخطا کېږي. مونږ دې میندې سره کار کوو چې دوی خیر ده څه وخته پوښ ده ستاسو دغه نشې یا د مواد مخدر تاثیرات ده، خیر دا ورور مرور زمان دا ماشوم ښه کېږي، نرم شدې ورته ډېر ورکوي، نظافت ته متوجه اوسي.
دغه پروګرام د حامله ښځو لپاره څه اهمیت لري؟
اول خدا چې دا ښځې هیڅ نه پوهېده چې دغه مخدر مواد په دوی څه تاثیرات لري، بیا خصوصا په جنینې دغه عامه پوهاوی وشي، دوی پوه شو چې مثلا دغه مواد که دوی استفاده وکړي دوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي، تا سبب د سختونو کېږي، یا بورشن ورته وي، یا مخکې د وخته ولادت کم وزن ولادتونه، حتی سبب د ماشوم د مرګ هم کېږي بعض وخت. خوشبختانه چې مونږ اوس دغه پروګرام چې جوړ کړی دی نه مونږ ډېر ښه نتیجه لاسته راوړو. یو بل ګټه دا چې مثلا دا خو پورانی نه پوهېده سختونه به کور کې کوه، خونی زیګانې به دوی پیدا کول، یا دا ولادتونه مخکې د وخت نه به ولادتونه کول. کله چې زمونږ دا پروګرام مونږ شروع کړی ده اوس خوشبختانه چې دا کورنۍ مازیریږي، دوی دن د کوم ستونزې نه دوی پرېږدي شفاخانو کې چې هلته لا شو راته ډاکټر صاحبان سم ورسره کومک کوي، او نارمل ماشومان زیږوي که خونی زیګانې هم جلوګیري کېږي، مخنیوی کېږي د چاخونی ځای نه.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د امیدوارۍ پر مهال نشه د ماشوم د نقصان لامل کیږي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار ده. د لغمان ولایت شفیع 2 کاله د کابل ښار په یو لیسه کې خوونکی و چې موتات شو. دی وایي چې کله د لیسې مدیر زما په نشو خبر شو له لیسې څخه یې وسړلم. دا چې شفیع ولی او څنګه موتات شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
دو کال استادی میکړه، دو کال داخله خدمت در ملمن میوایل وظیفه به حساب ما تقریبا دو کال وظیفه اجرا کړه، دو استاد په صفات، معلم په صفات. ما یو کال میخوام د سالم انسانو درس میورکاو، یو کال پس ته دې مرز اختش لمه موتت سره همیشه خپل د عمل په فکر کې اوسېږي، هغه د شاګرد څخه په موسیقي څخه تدریس ورته کی په هم د عمل باندې خبر شو، مدیر د مکتب بیا د خبره اوزی تعلیمی تلاره بیت مکتب نو بیسترش. ما یو موټر واغست، موټر کی شپې د خونه به میکار کو، ورځ د خونه خپل وظیفه ته تللم. ملګری پیداش ل ټیکسی وانا نو څوک عمل کو د شیشه، منګه مور سره اختش لو اېده د پاره چې شپې د خونه خوب ونو کو او خپل کار غریبی و. درس نم پاتیم، درس به مور کاوی نشو. وجود کې می تغییرات د غرغه چې معمولی خبره باندې به زما لنجه و، اعصاب بم خراب و، په معمولی خبره په کور کې ملنجه وکړه، تر کوم دوست مخې ته راغی ښه خبره به یې کوه چې ورور دغه کار مه کوه، هغه سره به هم زموږ ملنجه و. وجود یې راته خراب کړی دی، ضعیفه شوی یم، هم د مغزو نه هم د بدن. تقریبا 2.5 کیلو وزن مې اوس چې ځان تلمه 4.5 کیلو ته راغلی. دار شینه پاتیو ما بیا بل اخر قبلګه صاحب هم پاسې دا موټر کور کې ودره په یو باندې او بل باندې باندې روپۍ به موږ پرا پیدا کړ مقصد خپل ضرورت به میرا فکاو تقریبا پورس کې یو نیم ګرام دو ګرام شیشه به نه واه 200 روپۍ باندې به زما عمل پورا کیده تخمینی که در توای ما یو دریله که چلورله که دا غس پیسی را نتیدی دی دا دست یو ناشه دا چه او ایساره پا مسته که روڑی پیسی اق ناق هم در نماس رفیق یا خواه دخواه که ناشه میکرده نوی حالت با میخو خزندگی میو گور که قدر میو پا اجتماع که قدر میو اندیوال تا میقدر و او پا ناشه که چه او سیگه اندیوال هم در نم لری تختی مور و پلار هم در نلری کیگه و آقا خپل ورور دی ساکه ورور دی آقا هم در نلری کیگه پتا شرمی
دا ازادی رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې د شفیع په نوم یو معتاد د نشې له عمله له تدریس څخه پاتې شو.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا شې ده چې نوریا له خوونځي څخه په زړه کور ته راځي او خپلې مور ته وایي چې نور خوونځي ته نه ځم. دا وایي چې پخوا به یوازې نجونو په کوڅه کې ملنډې ورباندې وهلې خو اوس په خوونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې پر نوریه ولې نجونې خاندي او وروسته به څه پېښ شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
ولې ژاړې لورې؟ څه خبره ده؟ په مکتب کې چا جنجال درسره کړی دی؟
مکتب تزم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکۍ لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک راپورې خاندي.
نن چا درپورې وخندل؟
نن په سم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نورې مور تریاکۍ ده. ټول هم صنفیانو راپورې وخندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازې خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان نه درلود.
په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟
ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمرګۍ په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې؟ څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. که تا د تریاکو نشې نه کولی، اوس به ولې خلکو ماته پیغورونه راکولی؟
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوو چې د پلار د مرګ غم به دې په نشه هېر کړم، خو خبره نه وم چې هم به مې صحت ولاړ شي او هم عزت. په نشې هېڅکله غم نه هېرېږي. تر نشې مخکې هم کونډه ومه او اوس هم کونډه یمه، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یمه.
څه شی تا د دې لپاره د تریاکو نشه شروع کړه چې د بابا غم هېر شي؟
او لورې، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي. خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پرو ګوره بار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکې.
نه لورې، دا یې لار نه ده. باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن اخیری ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې. زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام. ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تم ستړی مشی؟ یو دو کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو دارې درکوم.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
هغه زموږ د کوڅې تاریکی شفیقی ته وګوره.
ولې سور باندې شوی دی؟
پخوا به څومره خیرن او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک کالی اغوستی دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقی خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
څه وایې؟ دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی. په بیچارګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړۍ راغله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ساعت 1 بعد از ظهر